سلامونه له غرمي مخکې لاس بجی دی زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانوړي او بشری حقونه رعایت نکړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 160 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. د مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګه ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل یې هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په 23.8% کمه شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اسارو لیږد هم په 23% کم شوی او اوس پاکستان د اسارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیون ډالر و خو سږ کال د اندازه څخه باندې 140 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون ویل د روسیې له لوري په 150 توغول شو توغندیو کې 9 د دوی له لوري شاند شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندی له اوبو ځمکه او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والیری زالوژینی ویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مواردل کولای شي د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ رغله ازادي رادیو څخه اوري.
دا د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. پر شوتو د کار او د کړو محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ لستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځنګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ور پغاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوتو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لمړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستې د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوتو پر کار او زده کړو باندې محدودیت ترامنته کړ، شدې ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی دی. کله چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بېله شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېز کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویه باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. مونږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاسه ورکي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونې د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي، باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څه حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجه ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کېدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتون ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بندې، د دې پوهنتونونه بندې، بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده، چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندې او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بی روحي له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونۍ خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوژی امیل هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو واستې زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د ښځو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې ښځې له دندو بې برخې شوې، افغان ښځې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خور ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واکن کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتون د کار دپاره دوی اعلان وکړو ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بې حد بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې، په کابل ښار کې نیملې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ لپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ لپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان لپاره، ټولنې لپاره، هېواد لپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې خو د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه وو، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واکران ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده، یو چاته به چې تلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په دیسمبر ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرین هاوسونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمنګیزه وو چې زه څه وکړم، او زه خو دومره یم ګنجایش لرم. یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنی دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي، دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري، او دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا نیم سایت بیا بی دا خپل خپلوان ته بیا بی اما خدا نه لري دا احساس ورکه نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون نه خبر لرم یعنی بالکل بې خبت حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامده دي او چا سره خبرې نه کوي ته خو ته ولاړ کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا تېنه هغوینه بېخي را شوې ده اصلا او د هستې د بقا لار ترې ورک دی چې تو څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورته اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پې پوه نه شو
ډېره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکوو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټونکې دي دوی وایي چې په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نسي پوره کولی او دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دوی دغه بار نسي وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوږ ونیسو او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال یې د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل کور ډوډۍ ګټونکی وم ډېر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي دا 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخوا دوه کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په چودنه کې خاوند او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپز و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نسبوبو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې کار مې کوه اوس څه کولی نشم نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم لس پښې مې رېږدي
نازبوبو وایي چې بل زوی یې ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت دروند بار ته اوږه ورکړي دغې مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشت راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرست دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې ده چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټون کې دي او ځینی کندې وی چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلی و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کندو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید کندیانو شمیر تر نور هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید ترسره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرلا پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي، او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختیو سره دی کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدی توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو شي کولی چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل دغه وکړي شي چې کار وکړي. او کله چې دا ښځې دا کونډې ښځې چې په ولایتونو کې په کابل کې په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وسي. مونږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په موسسو کې کاري کول یا خپل په کورونو کې کاري کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي، مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي، په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې روز تر روزه خپل روحیې له لاسه ورکوي او روز تر روزه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ساس څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د ښځو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات سوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو ستونزې حل کړي؟
مننه کوم. د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې مونږ هم ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې غرفې درلودلې یعنی نیمایی خزی بی تا باورو که دیگه چه مالونه سم خرس نشو زمام غرفه دلودو یعنی خلق براتلل خواهی ول ولی امداک دیگه ولی چی اما اگه پروگرام دیا فقط ولی سه خبره ده سم خرس که ولی نی سهل که بای که نخر فقط خلق رازی سهل که یه قیمتی بس نخسته نشی امدا سلور پینده ورزی امدا ستیره شو پا ده آخر ورزی که کم کم هر چاکه خرس که اتا ده غرفی پیسی چی اغا دوزر افغانی باید دی پرداخت که و ده اغا پورانه که یعنی خزی ده اغلی و پیو شاق بانی چی دلتا بازیار یزی و که دلتا عدی که پیدا شی ده نور سره او ده دوی اغا محصولات ده دو پار خریدار پیدا شی بازار پیدا شی دا خود یو یواد د اقتصاد په پیاوړتیا د لپاره د تفصیل لپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې دلو ده بیخي جالب و زما خپله ډېر خوښېده زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم اما خریدار نه و داسې سوړ بازار و زړه به دې تنګ شو او زمونږ هم خپله دونه له فروشمو که نه هغه و که ښایسته و خلک به راتلل بیروبار به یې جوړو اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه حکومتونه د یو هېواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پېړۍ څه کم نیم پېړۍ کېږي دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه او ښایي دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي دغه ټولنه به بیا ناامنه شي او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته به لاړ شي چې د دې مهارېدل یو میاشت که دوام وکړي باور وکړه مشکل دی دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لړ باسي او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي بیخي کړول شوي دي لاړه ترېنه ورکه ده ایران پاتې دي عصبي تکلیفونه رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي هر دوکاندار ته چې ځي خلکو پور اخیستي دي دوکان خالي شوي دي حتی پور سوکر کولی نه شي بیرته یې وچې ورنه کړي دوکان خالي دي دا څه حالت دی دا به تر کومه دوام وکړي دا بالکل دردونکی دی زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو نو دوی باید په دې غور وکړي د خلکو ته امید ورکړي ډاډ ورکړي دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي یا دوی دپاره یو معاش وټاکي ځکه دوی د کور کرا ورکوي اکثرا ډېر غریب دي 99% غریبان دي خپل اولادونه یې مکتب ته لیږی نه شي او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي بشري ناورین دی همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي دلته به انسانان د ولږي نه به همداسې پتوي او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی او د دې توان نه لري چاته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې ونه غورځېږي دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري او دوا خو اخیستی نه شي نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي نو دا څومره سخته ده هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري د خپل وچې ډوډۍ دغه وچې ډوډۍ دغه څوک چې ویټامین نه اخلي پروټین نه اخلي وجود یې ښه ضرورت لري بالاخره مریض کېږي که نه خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې مو ستونزې لري موږ خبر یو باخبر یو چې په څه حالت کې دی موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو مګر څه نه اورو
بله ډیر مننه اغلی امیل زبیر تاسو ته راځم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شاوخوا په اړه باندې داس کیسې راتوکي چې تاسو زموږ اوریدونکو ته ویل غواړي د شوزو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسیږي او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلوده زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د خزو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي. لامل څه ده؟ ولته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او وشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي. او هلته بندیزونه ډېر دی، او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرم یې ورسره اوسېږي، برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي، نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په آزاده ډول خرڅ کړي. مونږ د دې شاهد وو چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي، او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقېږي په ټولو ښځو باندې، په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي. او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو دا ونډه درلودل، د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی، ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم حتما مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم. یو زده کوونکي چې د شپږم ټولګی زده کوونکي وو، ما ورسره خبرې مې کړې چې څنګه ده نمایشګاه، څنګه ده ستاسو درسونه ورده، خو ډېر ښه ده، خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تېر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته زه به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم، آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته به راشم که نه. او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او هلته مو فتاسۍ توضیح کول، هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند کله چې د دا کال دا سه کال یا پیلېږي دا هر کومې به اوم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي. خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیق شوی، د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شود، دا تطبیق دا امضا شو، مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی. او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو، بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي، په محدودیتونه دي، د دې کار بند دی، د دې تحصیل بند دی، د دې همداسې روحیه، د دې روحیه کله چې مونږ ګورو، د دې ستړې روحیه کله چې ګورو، واقعا چې ډېره دردمنده تېرېږي. او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي. حکومت خپله کېږي چې د یو هېواد ترقي د هېواد ښځو او د هېواد ټولو ځوان نسل سره دی، او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی، او زمونږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي. او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي، ښځې پرمختګ وکړي، مونږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو.
مننه آغالی روفی. آغالی امیل، ستاسې پام د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو راپور ته اړوم. په دې راپور کې وړاندوینه سوې وه چې که چیرې په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالرو مرسته وسي، ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ سي، خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 1.5% کمې سي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي. ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپلو دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سخت ګیرانه پالیسیو څخه خلاص واخلي؟
متاسفانه زه چې دوی ګورم، ته به وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي. انسانان دوی خپل هغه دریځ کله هغه کچې وکولی شو فشار راوړو چې که تاسو مېرمنو ته اجازه ونه کوي نو مونږ کومکونه بندوو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر وایان په ډېر ډاډه زړه ویلې مونږ ضرورت نه لرو، دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي، دیل چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي. اما هغوی شرایط ایښي وو، یعنی دومره هم دوی کونکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي چې دوی باید صحیح ما دس فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ ستاسو دغه نظام د بانک او دغه راتله ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو او که دا هم کته شي خو دا خلک مري که نه مسئول څوک دی خو جوابګوی الله ته مونږ یو دغه خلکو ته مونږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي همد دوی مسؤلیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که حجاب مراد شي که د دوی ځایونه بیل شي که داسې وشي که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کښې اوسي نو ښه به وي نه مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی یم یعنې بېخ ویلې په ښکاره ډول چې که بند یې نه کړي ښه ده ځکه چې مونږ ضرورت لرو شرایط داسې دي اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې و کار به وکړي نو په دې مو نه شوه بالاخره بعضې مؤسساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کښې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي نو نه پوهېږم چې نړیوال کښې د هر طریقې نه دوی کار واخېسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنا یې ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه او افغانستان کښې هغه ښځې چې په دې برخه کښې کار کوو نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړی وو تعلیم یې کړی وو زموږ په خپله کورنۍ کښې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې وزګار وو مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل وو خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره دوی حیران پاتې شي چې اوس به څه کوو بالاخره به څه کېږي یعنې ډېره سخته ده اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته یې کار کوو هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کښې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې مونږ په څه حالت کښې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کې ونه سپموي د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونو زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نه شي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفتخور او په دې رقم باید دوام ونه کړي اما متاسفانه ده ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي اما اوس په دې شرایطو کښې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولږې نه اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پاتې شو او دا هم دوی په سخت حالت کښې دي دومره باعزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو اوس دومره عاجز شوي دي او دومره احتیاط شوي دي چې بیخي رنج وړي بیخي اوس خو لاره ترېنه ورکه ده او بیرون تګ هم مشکل دی اوس څه رقم لاړ شي هغه چې پیسې نه لري خو تګ هم یو څه امکانات غواړي څه رقم لاړ شي په څه وزرونه وپیدا کړي څه رقم ووځي اوس خو مونږ دلته بیخي لکه چې اسیر ووځي دا خو ډېر سخته ده واقعا دا ډېره او نړیوالې ګوري تماشا کوي خپل خبرې کوي اما په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه ده کوي. زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ښه کېږي نه.
مننه اغلی امیل. اغلی روفی، د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړوم. دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی و او یو ارزونه یې اټکل کړې وه چې په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د ښځو منع کول به د افغانستان د ناخالصو عوایدو تر یو میلیارد ډالرو پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي. په دغه راپور کې غوښتنه سوې وه چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر په دې برخه چې اغلی امیل خبرې وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د ښځو پر کار باندې محدودیت لري سي، د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې ښځې باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه بیل بیل پخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمن دی او د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري. او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکنه چې په نوای کابل کې پر مشروع کې ګډون مو د لوټل د حکومت یا چارواکي راغلي او خپل وویل چې وخزه د افغانستان کې 80% کولای شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري. او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلې چې وخزه په بیلابیلو برخو کې کولای شي چې پنګونه وکړي، کولای شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب یا ډیر اغیزمن دی. خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. دا مو شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري. مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. مګر رقم چې اغلی امیر ویلي چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډیره په پدری چې وای بخورو نمیر په شکل ښځو لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کمه ښځو لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فایده نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال پوری د افغان ښځو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وایي چې باید پانګونه وشي خو عملي اقدام چیرته ده؟ عملي اقدام چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي؟ بیل شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمن ده، یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره. کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یا یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نور نجونې په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی، دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نده شوی دی او د افغان ښځې په دې حیرانه دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته، چې متاسفانه دوه برخه هم حکومت هم نړیوال افغان ښځو ته نه دی توجه کړی دی او دیو پوزیتیو ته دا سخت شرایط.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل تاسی یادونه وکړه او اغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شذو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلي وو. اغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استاذ هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړې او د شذو د په اقتصاد کې د شذو پر اهمیت باندې وویل چې 80% شذې اغیز لرلای شي. آیا شذو له دغه استاذ سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره مطرح کړې چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبر په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړې او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پار خوښي باندې تاته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ وو داسې زیات جدي نه نیوه چې دې توجه وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یا سکرټر ته ووایي یا خپله خوا سره چې کوم کسانو چې یاداشت ونیسي. بس ښه خبرې کوو، نو خبرې په دې کې ده چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته ښودل چې مونږ هم داسې علاقه لرو، مونږ ګرځو، مونږ مسؤلیت لرو، مونږ علاقمند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ دپاره د انکشاف دپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي. په دې هم فکر یې کوو چې یعنې مونږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته یو تعداد ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خالې پرېږدي او دلته تجارت دپاره په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي، دې ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی، هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي، همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو. دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړم، څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلو ده، هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي. او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړه او بیا رسول هغوی څومره په ستونزمن شکل دي. هغوی چې راځي په سره کم په چادریانو کې یو ورځ د ټاکلې دی چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې، چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره نه کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي. دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه دی کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله، ډېره راشو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ ارام کاغذ وي. نو خبره په دې کې ده چې زه بېخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارکته اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم، خو زما هغه کس چې متصدی دی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي، مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توې بندیخانې ته ځو، بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشه او بستاني ورځ کې راشه او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، مونږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره، د هغوی د پروګرامونو سره. مونږ به خارج ته لیږل کېدلو، مونږ په نورو هېوادونو کې به نمایشګاګانې ته اشتراک کوو، نورو هېوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو دپاره به پروګرامونه وو، مونږ به نورو هېوادو ته تلو. د هغوی زراعت، د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري هېواد و،
دلته نیوی لاسته راوړنی چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي. ساینس ټکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالدارۍ په برخه کې کړی دی د هغه نه باخبرېدل، هغه نوي امکانات وطن دپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل، دا خو لوی لوی پروګرامونه غواړي، دا خو کار غواړي. دا خو داسې نه کېږي چې ښځې کښېنه او هغه نارینه هم دمونږ نه بهتر حالت لري. په همغه وزارت کې هم داسې کسان یې راوړي دي بېچاره چې هغه ملا مولوي دی چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي، بس چوکیانې دي په همغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه مونږ سره خبرې نه کوي. حیران پاتې کېږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره مونږ به څه کېږو، څنګه به آخر به څه کېږي، څومره به تحمل ولرو. مونږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو. دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي. نړیوالې ګوري، خلک یې ګوري، اوس هغه دنیا نه ده، دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په مونږ روان دي، مونږ هم انسانان یو، دغه دغه خلک ګوري که نه.
مننه آغلی امیل. آغلی روفی، تاسو واوریدل چې آغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د ښځو خبرو ته هیڅ غوږ نه نیسي او غوږ پر نیسي خو جدي نه نیسي. ستاسو په نظر څه کېدلای سي چې د طالب چارواکو سره ښځې کښېني او یو موقع ورته برابره سي، یو فرصت ورکول سي چې دوی حد اقل خپله خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقداماتو غوښتنه ځینې وکړي؟
کله چې یو حکومت په دې ډاټ ورسېږي او د خپل ځان په دې ډاټ تصور ورسېږي چې مونږ ښځه نه غواړو، مونږ نه غواړو چې ښځه په جامعه کې په ټولنه کې فعالیت وکړي او غواړو چې د یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرج وسي، نو د هغوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مخته کول زما په نظر سره هیڅ کوم اغیزه به ونه لري، ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال حتی یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه اوسېږي، ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی، نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي. خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار کله چې مجلسونه کې یاد شوی دی او همدارنګه په رسنیو کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي، حتما بېله شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځته تلو ته اړ شوی دی او ضایع کېږي. خو متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پوهنتونونو بند شو، د مکتبونو بند شو، تر څو چې د دې حکومت په عوض بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو. همدارنګه مونږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل، په دې ټول ډاټمن دي ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نه شي کولی چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي. حکومت دا رسېدلی دی چې او خپل ځان ډاټمن کړی دی چې مونږ ښځه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو، او کله چې دوی نه غواړي مونږ د لارې د مسؤلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې کله چې یو غوږ نه اوسي چې هغه چې د ښځو غوږ خبرې په غوږ ونیسي. او خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وږي په نړیوال ته دا وږي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسېږي د هغوی څخه خلک راضي اوسېږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسېږي، هیڅ دې ته اړ نه کېږي کوم یا هیڅ کوم حکومت ته نه کیږي چې په بل حکومت باندې وخت انتقال میسي او وایي چې ستا خلک ستا پیواز کې ستا سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پیژندل، که ښځو په ښوونځیو کې په اندازې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرأت نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرأت او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په بل هیواد کې دایریږي او دې ورته ډېر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله ډیره مننه آغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو میلمنو آغلی حسنا روفی او آغلی اوژي امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زبای شمال راسنو شمال نس پرشای باندې وای سلامونه دل کری یارا تنا زکندم دی اللہ
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سردا.
What's that?